السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه رضوان مرادم او دا یو ساعت خپرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. پروانه خپرونه کې اوري چې دفاع وزارت وایي په غزنی کې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی او په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپلو څېړنو وروسته لست د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته سپارلی. ویل کیږي چې دیرش تنه په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد شوي دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د خبرونو سرخطونو ته. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی کې طالبان په شا تمبولي او په ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قمندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. او د امریکا ولسمشر او بخښنه غواړم د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د ولسمشر او له نورو چارواکو سره د دې هیواد د چارواکو هیڅ راز کتنه په پلان کې نشته. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي او په دې ښار کې وضعیت عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي.
ما دشمنان را از شهر غزنی بیرون راندیم و فعلا شهر پیش نیروهای دفاعی و امنیتی است و در قسمت‌های غربی ترین جاهایی که در اونجا بعض تحرکات دشمن به ظهور میرسه عملیات تصفیه ادامه داره.
وسلوالو طالبانو د پنجشنبه ورځې په ماخوستن پر غزنی ښار له څو اړخونو حملې پیل کړې. په غزنی کې ټولې مخابراتي شبکې له منځه وړل شوې او ځکه د ښار د وضعیت او د تلفاتو د شمیر په اړه کره معلومات نشته. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د طالبانو لسګونه وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. د میدان وردګ ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قمندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. د میدان وردګو امنیت قمندان وایس سمیمی نن ازادي راډیو ته وویل دا کسان تیره شپه د نرخ ولسوالۍ په کنجو سیمه کې په یو کمین کې ووژل شول او ولس نور ملګري یې ټپیان شول. سمیمی وایي د طالبانو غوښتل چې په سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو حملې وکړي چې له کمین سره مخامخ شول. د نوموړي په وینا وژل شوي قمندانان کامران، وزیرستانای، بدر، مبارز، محمد الله او شهیدیار نومیږي. د میدان وردګو امنیت قمندان ویل چې په عملیاتو کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت امنیت قمندان وایي په ازرې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو حملې شنډې کړې دي. د لوګر ولایت امنیت قمندانۍ په یوه خبرپاڼه کې وایي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه پر ازرې ولسوالۍ حمله پیل کړې خو د افغان ځواکونو له ځوابي حملو سره مخامخ شول. په خبر پانه کې راغلي دي چې په دې جګړه کې د وسلوالو طالبانو شپږ جنګیالي وژل شوي او درې نور یې ټپیان دي. لاسادې رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کتنې هیڅ راز پلان نشته. جواد ظریف نن د تسنیم خبری آژانس د پوښتنې په ځواب کې چې آیا د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په حاشیه کې د داسې یوې غونډې احتمال شته کنه، وویل چې داسې یو پلان نشته. د ایران ولسمشر حسن روحاني د واشنګټن لخوا د جولای په شپږمه پر دې هیواد د بندیزونو له اعلان مخکې د خبرو لپاره د ولسمشر ترامپ غوښتنه رد کړې وه. ښاغلي ظریف تسنیم اژانس ته وویل چې د ترامپ د غوښتنې په وړاندې د ولسمشر روحاني او د رسمي منفي دریځ د مقابل لوري د نه رښتینولۍ له کبله مخکې اعلان شوی. ترامپ په مې میاشت کې له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو له اټومي موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل او ژمنه یې وکړه چې پر دې هیواد به نوي بندیزونه ولګوي، ځکه د ده په وینا تهران پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. لیران څخه د یو بل خبر لمخې د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې لس وسلوال وژلي دي. د ځواک په یو بیان کې چې نن د ایرنا دولتي آژانس خپور کړ ویلي دي چې دا لس وسلوال د هغې تروریستي ډلې غړي وو چې په اصلي وسلو سنبال وو. بیان زیاتوی چې دا پوځي عملیات د جمعې ورځې په ماخستان په کوردمیشت او شناویه سیمه کې شوي او په ترڅ کې د دې ډلې یو شمیر نور وسلوال ټپیان شوي دي. سپاه پاسداران د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو یادونه یې کړې چې په زیاته اندازه وسلې، مهمات او د مخابرې وسایل یې له دې ډلې څخه ترلاسه کړي دي. د ایران په کوردمیشتو سیمو کې مخکې هم د ایراني ځواکونو او کورد بیلتون پالو او داعش ډلې د وسلوالو ترمنځ نښتې شوي دي. او په رومانیا کې سلګونه کسان د پولیسو او مظاهراتچیانو ترمنځ د اخورډه پر مهال ټپیان شوي دي. چارواکي وایي په پلازمینه بخارست کې د تشدد په دې پیښو کې د بلوزت پولیسو د لسو سرتیرو په ګډون ټول 440 کسان ټپیان شوي چې روغتیایي مرستې ورسول شوي دي. پرون د اګست په 10 نیټه لسګونه زره کسان د مظاهرو لپاره د بخارست واټونو ته راووتل او د دې هیواد په قوانینو کې د بدلون په خاطر د حکومت د استعفا غوښتنه وکړه. د دې مظاهرو په ترڅ کې هغه مهال تشدد پیښ شو چې پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پرک کولو لپاره لوښکې بهونکي ګاز او داسې توپونو کار واخیست چې اوبه شیندي. اعتراض کوونکي وایي چې په قوانینو کې بدلون په فساد د تورونو کسانو د عدلي تعقیب په وړاندې خنډ رامنځته کوي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دفاع وزارت وی د غزنی ښار په امنیتی ځواکونو په کنټرول کې دی او یوازې د ښار په ځینو برخو کې د وسلوالو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي.
مون په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې یو مضبوط کمربند جوړ شي د دشمن په هغه خوا کې سي تختیدلې د مونږ تصفیوي عملیات روان دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته استولې ده. ویل کیږي چې 13 تنه په اسنادو کې د ستونزو له کبله له لسخه وستل شوې دي. د افغانستان د سولې علي شورا وایي طالبانو ته په مختلفو هیوادونو کې د دفترونو د پرانستلو لپاره اړتیا نشته. د فرا استازي او خلک شکایت کوي چې په فرا کې نه امنه ورستربلې زیاتېږي. د نور راپورونو سربېره د خبرونه په دوهمه برخه کې حقیقت څه ده او د غراس د ازادي رادیو او د یونیسف ځانګړي خبرونه اوریدل شي. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1206 نوی په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. دفاع وزارت وی د غزنی په خار کې د طالبانو ډلې زی حمله په شاتم بولی او وضعیت بیرته عادي شوه ده. د دې وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش د شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې په غزنی کې د طالبانو پر وړاندې د افغان کمانډو ځواکونو تصفیوي عملیات لا هم دوام لري. په ورته وخت کې د غزنی د ولدي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې اوس هم د خار په څنډو کې د طالبانو تحرکات موجود دي. محمد حدیث پردیس په ریپورت لري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو په غزنی ډله ییزه او پراخه حمله وکړه، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. دا دغه وزارت د وین مرسیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې غزنی ته د افغان کمانډیانو په رسیدو سره وضعیت بیرته عادي شوی.
پرون مونږ خپل کار تر غزنی پورې ورسول او اوس غزنی تر کنټرول لاندې دی او مونږ هم په غزنی کې خپل ټول آمدګیګان نیولې چې په غزنی کې یو مضبوط کمربند جوړ شي او د دشمن په هغه خوا کې سي تختیدلې د مونږ تصفیوي عملیات ور روان دي.
د جمعې په شپه طالبانو د غزنی په خار ډلې ز حمله وکړه چې د دغې ډلې د ویاند خبره طالبانو د خار ځینې برخې ونیولې. خو د غزنی امنیت قومندان فرید احمد مشال بیا تیره ورځ له رسنیو سره په خبرو کې د طالبانو دغه ادعا بې بنسټه وبلله. په ورته وخت کې رسنیو ته د طالبانو له لوري په استول شوي اعلامیې کې دا شوې چې په غزنی کې د شوې حملې په نتیجه کې دوی ګڼ وسایل نیولي، افغان ځواکونو ته یې مرګ ژوبله اړولې او لا هم طالبان په خار کې له افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. دا چې له تېرو دوو ورځو راهیسې په غزنی کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، نو دغه خار د وضعیت په اړه هم د دواړو خواوو حکومت او طالبانو لوري زدونه قیس راپورونه ورکول کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبه پر ورځ کابل کې خبری غونډې ته ویل چې په غزنی د طالبانو په حمله کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د ښاغلي دانش په خبره په دغه حمله کې 26 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو په غزنی د طالبانو حمله ځکه د اندېښنې وړ بللې چې په خبره یې دغه ولایت له مرکز کابل څخه چندان ډېره فاصله نه لري. له دې ټولو سره سره د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امین الله کامران بیا وایي چې لا هم د غزنی ښار په څنډو کې د طالبانو تحرکات شته. اخوا پولیسی جرګه کې د غزنی د خلکو یو شمېر استازي به انتقاد کوي چې د حکومت د نه پاملرنې له امله د غزنی وضعیت مخ پر خرابېدو دی. دوی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې په غزنی ښار د طالبانو د ګواښونو په اړه وار له مخه حکومت ته ویلي وو. دغه وکیلان وایي چې حکومت د دوی خبرې جدي ونه نیولې او طالبانو په غزنی حمله وکړه چې تر ټولو زیات زیان یې ولسته ورسېد.
دا حدیث پردیس په راپور کې مو اوریدل چې دفاع وزارت وایي د غزنی ښار د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی، وضعیت پاتې کېدو دی، خو د ښار په څنډو کې د طالبانو پر ضد تصفوي عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي په غزنی د طالبانو په حمله کې ځینې استخباراتي کړۍ لاس لري. د دې ډلې محمد اګل مجاهد وایي هر کله چې په افغانستان کې د سولې هڅې تیز شي، وسلوال په یو ولایت په تهاجمي او ډله ییزو بریدونو پیل کوي. له ښاغلي مجاهد سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس خبرې کړې دي.
بدون شک ته دا کم وخت په افغانستان کې خلک دې ته لیوال دي چې سره یو ځای شي او سولې ته ورسیږي، ثبات ته ورسیږي. د افغانستان دښمنان هغه په خارجي کړې استخباراتي کړې او د بعضي علاقات په منطقه او فرا منطقه او د غټ قدرتو دي چې د افغانستان د جنگ نه ګټه پورته کوي. دوی لاس په کار سي په یو ولایت باندې په یو ځای باندې راټولی کی حملې وکړي. زه فکر نه کوم چې په دې حمله کې د غزنی د طالبانو ډېر غټ لاس نه وي. دلته نور حلقات شته، غزنی د بیر عمر نه هم نه و. حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې د باسازۍ او نوسازۍ د کار لپاره زمینه نه ده مساعده شوې.
تاسو ویل چې په غزنی باندې حمله په دې کې استخباراتي کړې هم لاس لري. کلک دا د غزنی ولایت د ستراتیژیک اهمیت پر اړه باندې چې ولې مثلا استخباراتي کړي کوشش کوي چې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې ډیر وخت رئیس په غزنی کې جنگ شته او کله شدت پیدا کوي کله کمی.
غزنی یو د ولایتونو رئیس دلته د معدني لحاظ معدن نیات هم دې کم هلته ډیر موجود دي. په دې کې هم خلک تلاش کوي. یو مرکزی نقطه ده، د وسل نقطه ده، د قندهار زغبول او د میدان وار وجنه توجه رسوي. محروم پاتې خلک دي. نو په دې دغه مشکل په غزنی کې دی. غزنی د ډېر عمره نه هم نه و. واقعا حکومت هم دې ته خاص توجه نه ده کړې. کومې لارې چې د ولسوالیو غزنی مرکز ته وصل دي دا لارې اکثره نه هم نه وي او د مخالفینو په لاس کې. نو زه هیله من دم چې دا جنګ په مجموع کې زه جنگ را دوم جنگ اصلا ګټونکی نه لري.
پوښتنه مې دا کوله چې غزنی اول ځل نه ده چې دلته طالبان په دومره لوی تعداد راټولېږي او حمله کوي. تر دې مخکې په فرا باندې همداسې ورته حمله شوې وه، د ښار ځینو سیمو ته طالبان راننوتل چې بېرته بې پشاو ته بول شول، قندوز هم دوه ځل مثلا دا تجربه تکرار شوې. پوښتنه مې دا کوله چې افغان حکومت یې په ټوله کې افغان ځواکونه ولې نشي کولای چې د دغه حملو مخه ونیسي، او یا که تاسو فکر کوئ چې د حملې ډېر په لوی یعنی ډېر په لویه کچه دا سازماندهي کیږي که څنګه؟
بدون شک د افغانستان او د افغانستان امنیتي ځواکونه په تمام افغانستان کې تقریبا فعلا په نه ولایتو کې کومې سرویګان چې په شدید جنگونه روان دي. طالبان هم اکثرا په یو ولایت باندې حمله کوي. دوی د څو ځایونه بشر راټولېږي. تاسو ګوندلی چې په جوزجان کې کومې د داعش سره جنگونه شروع شي وو، حتی د هلمند نه طالبان هغه جنگ ته راغلي وو. نو د بعض ځایونو باندې پلان نیسي طالبان طالبان او مخالفین د دولت افغانستان هغه شر ورتقید د نور او اکثر سیمونه د نور ولایتونه لکه په غزنی باندې په یقین د توان زابل نه د قندهار نه او د هلمند نه داسې د میدان وردګونه به د طالبان د ټول شوی او د غټ هجومي حمله کړی ده
پر غزنی ښار د بریت او د غلطنې روان امنیتي وضعیت په اړه مو د پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد څرګندونه واردې.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو وروستۍ نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته ولېږله. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون یو کمشنر محمد صابر فایز ازادي راډیو ته وویل چې دوی 13 تنه په اسنادو کې د ستونزو له امله رد کړي دي. د ټینګار کوي چې ټولې پریکړې خپلواک او د قانون پر بنسټ کړي دي. یوسف خان زدران د دې موضوع جزئیات وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له څو ورځو څېړنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته د وروستۍ پایلو له لیږلو سره د کاندیدانو په اړه خپلې څېړنې پای ته ورسولې. د دغه کمیسون کمیشنر محمد بصیر فایز د شمې پور ازادي راډیو ته وویل د دغه کمیسون غړو تیره شپه تر ناوخته پورې په وروستیو نتایجو کار وکړ او بیا یې نن د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته وسپارلې.
و شبا هم مصوب کار بودیم و دی شبی لیست نهایی شد و امروزی لیست مکمل بکمیسون
دی وی ترشپوش پا پوری پا کار لگیا و تر دی چه ننش پا دا لیست بشپر شو او نن مو دی انتخابات و خپلواک کمیسون تا وسپارا دی یو سلو یو چلیه کسانو ایترازونه چه دی انتخابات و دی خپلواک کمیسون لخار چی و چلل شول او بیا لسر لیست شول. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي هغه کسان چې مدارک او کافي تورونه پرې نه وو لګېدلي په روسي لیست کې پاتې دي. له دې وړاندې دغه کمیسون ویلي وو ځینې کاندیدان حتی په نامنیو او د هیواد له دښمنانو سره په همکاریو تورن دي چې کمیسون به یې په اړه د قانون مطابق خپلواکه پرېکړې وکړي. له دې ټولو سره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون تېره اونۍ اعلان وکړ چې له څېړنو وروسته 134 هغه کسان چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د کاندیداتورۍ له لومړۍ لیسته باسل شوي وو د شرایطو وړ دي. انتخابات خپلواک کمیسون 134 کسان ومنل او 13 نور یې په اسنادو کې د ستونزو له کبله رد کړل. اوس چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د خپلو څېړنو د بشپړېدو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د کاندیدانو د وروستۍ لیست د اعلان مسؤلیت لري خو د بیا بیا اړیکو سره هم دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د انتخاباتي څارونکو ترمنځ بیا اندېښنې دا دي چې خدای مکړه هسې نه هغه کاندیدان چې ټول یې له کارونو خبر دي په دغو کمیسون د زور او فشار له کبله په وروستۍ لیست کې شامل شوي وي. په انتخاباتو د روڼتیا د څار د بنسټ اجرایوي رئیس شاه محمود مل یې په اړه ازادي راډیو ته وویل د یو عزت انتخاباتي کمیسون د کار په اړه شک لرم ځکه چې قضیه او اعتراضونه ډیر وو او هغه کسان چې له لیست څخه لرې شوي کم دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید وروستۍ لیست په خپل وخت اعلان کړي تر څو کاندیدان په خپل وخت انتخاباتي مبارزې پیل کړي. د ښاغلي مل په خبره کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په خپلو پریکړو کې له عدالت څخه کار نه وي اخیستی او هغوی چې د ځمکو په غصب د بشري قوانینو په نقض او همدارنګه په نورو غیر قانوني کړنو کې لاس لري وروستۍ لیست ته لار موندلې وي نو ټوله دغه پروسه تر پوښتنې لاندې راتلی شي.
زما رایه زما حق.
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی په بیلابیلو هیوادونو کې طالبانو ته د دفترونو د خلاصولو ضرورت نشته. د یاد شورا مرسیال عزیز الله لودین ازادي راډیو ته وویل طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید په اصلي هدف چې هغه سولې ده تمرکز وشي. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم بیا وایي چې دوی د هر هغه اقدام هرکلی او ملاتړ کوي چې د سولې لپاره پورته کیږي. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په ازبکستان او متحده عربی اماراتو کې طالبانو ته د دفترونو د پرانستو له راپورونو سره هم مهاله د افغانستان د سولې عالي شورا وایي طالبانو ته د دفترونو د زیاتولو پر ځای باید د ستونزې په هوارۍ تمرکز وشي. د یاد شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د قطر دفتر د طالبانو یو مناسب ادرس دی چې که اراده موجوده وي د همدغه دفتر له لارې هم په ستونزو خبرې کیدلی شي. دی که څه هم طالبانو ته د نورو دفترونو د پرانستلو اړتیا نه ویني خو وایي بیا هم که د خبرو لپاره کوم بل ادرس غوره کیږي ستونزه نشته.
شاید دې ته ضرورت بیا نه وي. یو هغه چې هغوی دپاره سیاسي دفترونه په ټول ولایت مملکتو کې خلاصېږي، هغه د مملکتو د اخبار کار دی، ضرورت نه لیدل کېږي، ځکه چې مسله هر چیز د افغانانو سره د افغانستان په منځ کښې ځي، مسله هر چیز هو په هغه مملکتو کښې دغه شته دي، دا سفارتونه شته دي که نه، د هماغه سفارت دی، ټول مشترک سفارت وي، ټول مشکل په هماغه حل کوي که نه. اصلي هدف یا اصلي مسله خو همدا ده، تاسو باندې
دا په داسې حال کې ده چې ځینو رسنیو د لوړ پوړو افغان چارواکو له قوله لیکلي چې ټاکل شوی د دوحې د دفتر تر څنګ په نږدې راتلونکي کې په تاشکند او دوبۍ کې هم د طالبانو لپاره دفترونه پرانیستل شي. دغو سرچینو ویلي چې په ازبکستان او متحده عربي اماراتو کې به د دغو دفترونو له لارې طالبان د افغان حکومت او بهرنیو هیوادونو سره د سولې خبرې تعقیبوي. کابل چاپ دنیا ورځپاڼې هم لیکلي طالبانو ته نږدې کسانو په تاشکند او دوبۍ کې د دفترونو د پرانیستل کېدو خبره تایید کړي، خو دغې ډلې ازادي راډیو ته په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. سرچینو دا هم ویلي چې د دغو دفترونو تر پرانیستلو وروسته به د دوحې دفتر د طالبانو د تعلیمي، د دوبۍ دفتر د تګ راتګ او اړیکو، او د تاشکند دفتر د طالبانو سیاسي دفتر وي. له دې وړاندې ازبکستان د سولې د خبرو لپاره له طالبانو سره د اړیکو هم ویلي دي. د یادونې ده چې په قطر کې د طالبانو دفتر په 2013 میلادي کال کې پرانیستل شو چې تر اوسه د نوموړې ډلې سیاسي دفتر دی. په ورته وخت کې په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی ارشد سلاکار محمد امین کریم وایي دوی د سولې لپاره له هر مناسب ګام هرکلی او ملاتړ کوي. دی وایي تر ټولو اغېزمن دریځ به دا وي چې طالبان خپل رسمي دفتر له کورني او بهرني تضمین شوي ملاتړ سره په هېواد کې دننه او په پایتخت کې خلاص کړي، خو که دا وخت د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره په تاشکند او اماراتو کې هم دفترونه خلاصوي، موږ ترې ملاتړ کوو. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې طالبان که هر چېرته وغواړي دی چمتو دی ورسره خبرې وکړي، خو امین کریم چې د حزب اسلامي سره د حکومت د سولې د بهیر مرکچي هم پاتې شوی، غوره ګڼي چې طالبان د سولې د خبرو خپل دفتر په کابل کې پرانیزي.
په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دې ته اړتیا نشته چې طالبان دې په مختلفو هیوادونو کې د سولې د خبرو لپاره دفتر ولري، بلکې زیات تمرکز باید په اصلي هدف وشي چې هغه سوله ده.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
افغانستان د سیاسي ګوندونو او جریانونو پریکړه کړې ده چې د یو ملي پلاوي له لارې د طالبانو له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د حراست او ثبات شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرې به د حکومت په مشوره او نړیوالې ټولنې په ملاتړ کېږي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له دې وړاندې ویلي دي چې له افغان حکومت سره مذاکرات نه کوي، خو په دې وروستیو کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو راپورونه ورکړ شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هېواد کې د سولې ټینګښت لامل کېږي ملاتړ کوي. واصل وصال په دې اړه رپورټ برابر کړی.
دا ځل سیاسي ګوندونو او جریانونو له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو اترو ته مټې رابډ وهلي دي. د حراست او ثبات شورا وایي ایتلافونو، سیاسي ګوندونو او د افغانستان یو شمېر مطرح څېرو پریکړه کړې چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د دې شورا ویان مسعود ترشتوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خبرې به د یو ملي پلاوي په چوکاټ کې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ او د حکومت سره په مشورې وشي. دی وایي راتلونکې اونۍ ته د سولې او مذاکراتو لپاره بشپړ نظم او څرنګوالی اعلانېږي. په ورته وخت کې مو د طالبانو له تحریک نه هم غوښتي دي چې د سولې دې غږ ته مثبت ځواب ورکړي. ښاغلی ترشتوال وایي د سولې لپاره په دغه ملي پلاوي کې به د مدني ټولنو، ځوانانو، روحانینو، ښځو او د مقاومت د جبهو استازي هم شامل وي. نوموړی وایي ټول سیاسي ګوندونه، جریانونه او سیاسي څېرې د سولې په برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کوي، خو د نوموړي په خبره د دې لپاره چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو کې ملاحظات لري نو دغه اقدام کېږي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت د سولې غوښتنې ته منفي ځواب ورکړی او ټینګار یې کړی دی چې غواړي له امریکا سره مخامخ د خبرو اترو میز ته کښېني. دا شان دوه اونۍ وړاندې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د ډلې د استازو ترمنځ په قطر کې د لیدنو کتنو راپورونه ورکړل شول او یو طالب چارواکي هم دغه لیدنې تایید کړې. د افغانستان حکومت تر دې مهاله د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هر هغه اقدام چې په هېواد کې د سولې ټینګښت ته لار هواروي هرکلی کوي. وي. د دې شورا مرستيال عطاور رحمان سلیم
هر نهاد، هر جریان، هر حرکت، هر سازمانی که
دی وای هر هغه بنسټ حرکت او سازمان چې د سولې په بهیر کې مومید واقع شي او د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه مساعده او بین الافغاني خبرو ته لار هواره کړي چې مذاکرات پیل شي، طبیعي ده چې موږ هر کله کوو او ترې د ملاتړ غوښتنه کوو. بلخوا د طالبان د ډلې ویان زبی الله مجاهد وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو د دغه اقدام په اړه معلومات نه لري او په دې اړه څه ویل له وخت نه مخکې دي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو داود مایار وای د سیاسي ګوندونو او جریانونو دغه پریکړه د دې خودنه کوي چې دوی د سولې له بهیر ملاتړ کوي او کولای شي چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه مساعده کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداروي له ډېرو هڅو وروسته وتوانېده چې د افغانستان پر هوایي حریم بشپړ کنټرول ولري. د دې ادارې مسؤلانو شنبې پورې کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د دې چارې لپاره تخنیکی پرسونل روزل شوی، پرمختللي رادارونه نصب او د ملکي او نظامي کورنیو او بهرنیو پروازونو د دقیق کنټرول لپاره نوي سیستمونه هم چمتو دي. کارپوهان وایي د افغانستان د بشپړ فضايي حریم د کنټرول لپاره اوسني اقدامات کافي نه دي. تفصیل لخان محمد سینس خاورو.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره ډاډ ورکوي چې وروسته له دې دغه اداره کولی شي چې د افغانستان په فضایي حریم کې هر ډول کورنۍ او بهرنۍ ملکی او نظامی الوتنې او د نورو هیوادونو ترانزیتي پروازونه په دقیقه توګه وساري او کنټرول کړي. دوی وتوانېدل چې د دوو کلونو هڅو په نتیجه کې د هیواد د فضایي حریم د بشپړ کنټرول لپاره مسلکي کادرونه وروزي، نوي فضایي سیستمونه عیار، معیاري راهدار نصب او نوي تخنیکي تجهیزات سنبال کړي. خاغلی حبیبی وویل اوس د افغانستان د هوایی چلند بشری، ملکی او تخنیکی ځواک کولی شي چې د هر ډول ملکی، پوځي، تجارتي او ترانزیتي الوتکو پرواز د هیواد په فضایي حریم کې وساري، خبرې ورسره وکړي، ارتفاع معلومه او هدف کنټرول کړي.
موږ د دې کنټرول صاحبي د مرکز څخه نه یوازې ملکی پروازونه بلکې ټول نظامي پروازونه، که هغه د وزارت دفاع پر اړوند دي او یا حتی د ناتو پر اړوند دي، هغه هم د افغانستان فضا منظمه ډیزاین کو او ټول د یو چتر لاندې په یو سیستم کې سره یو ځای کو او د افغانستان فضا ټول د رادار پر سکرین باندې راغله.
دا په داسې حال کې ده چې له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د افغانستان د ټول فضایي حریم او د دې هیواد د ملکی پروازونو او هوایي ډګرونو کنټرول د امریکایي او د ناټو ځواکونو لخوا نظارت کېده. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په خاطر دې د افغانستان پروازونه د کابل او کندهار د راهدار لخوا یوازې تر 60 کیلومتر پورې کنټرولېدل. خو اوس د افغانستان د فضا د کنټرول ساحوي مرکز کولای شي چې هغه الوتکې چې له اروپا څخه د افغانستان پر فضایي حریم تیریږي هم کنټرول او خبرې ورسره وکړي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند د مسؤلینو د معلوماتو لمخې له نړیوالو فضایي شبکو سره هوکړې ته رسیدلی چې د هر بهرني ترانزیتي پرواز په بدل کې افغانستان ته $200 ورکړي، حال دا چې پخوا دغه ترانزیتي حق $200 وو. د پوځي او هوایی چارو ځینې پوهان دا نه مني چې د افغانستان د فضایي حریم د کنټرول مرکز دې وکړی شي چې هر ډول پروازونه وساري او کنټرول کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل د هیواد په اوسنیو جنگي حالاتو کې د دغه مرکز تجهیزات او فعالیتونه کافي نه دي.
یو بس کې حقیقت لري چې هغه د ملکي تیارو کنټرول او د ناسب کنټرول د دوی په لاس کې ده، چې چېرته له خارجه جاسوسي تیاره راځي هغه د دوی په لاس کې نه ده، ځکه د مدافع هوایی په افغانستان کې نشته چې هم د راکټو په مقابل کې مبارزه کوي او هم الوتکې تل 50 کیلومتره زموږ خاورې ته رانږدې کېږي، هغه یا له بینه وړي یا یې کېنئ.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره وای چې د دوه کلونو هڅو په نتیجه کې وتوانېده چې د هیواد د فضایي حریم د کنټرول ساحوي مرکز جوړ کړي، خو د راتلونکو پلانونو په پلي کېدو به وتوانېږي چې نورې لاسته راوړنې هم ولري. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله آزادی راډیو اورئ. د خپرونې په دوهمه برخه کې د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اورئ او د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. حقیقت څه دی او د آزادی راډیو او یونیسف ځانګړې خپرونه د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ. د لنډو خبرونو وخت دی، 4:30 شوي دي. له احمد تکل څخه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي پر غزنی ښار د وسلوالو طالبانو د لیز بریدې په شا تمبولی او په دې ښار کې وضعیت بیرته عادي شوی دی. د دفاع وزارت ویان ازادۍ راډیو ته وویل په غزنی کې د طالبانو پر ضد د افغان کمانډو ځواک عملیات روان دي. د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په نرخ ولسوالۍ کې د طالبانو 15 قمندانان او 15 نور جنګیالي وژلي دي. د لوګر ولایت امنیه قمندانۍ لخوا په یوه خبره شوې خبر پانه کې ویل شوی دی چې په ازر ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د طالبانو حملې شندې کړې دي او په ځوابي حملو کې د وسلوالو طالبانو شپږ جنګیالي وژلي او درې نورې ټپیان کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د کتنې هیڅ راز پلان نشته. د رومانیا په پلازمینه بخارست کې د یو شمیر پولیسو په ګډون 440 کسان د امنیتي ځواکونو او مظاهراتیانو ترمنځ په اخوډب کې ټپیان شوي دي. او د ایران د سپاه پاسداران انقلابي ځواک وایي چې د عراق سرحد ته نږدې د کردانو په سیمه کې یې لس تنه وسلوال وژلي دي.
اوس هم له ناجیې صاحبې څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په مسینک او بوست زونونو کې د لوبسارو او روزونکو لپاره روزنیز ابتدایي کورسونه جوړ شول. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل دغه کورسونه د کرکټ په وده او پرمختګ کې او د روزونکو او لوبسارو د وړتیاو د لوړولو په برخه کې مهم رول لوبوي. نوموړي وویل په دغه روزنیز پروګرام کې چې پرون پای ته ورسید له هر زون نه 100 کسانو ګډون کړی و. په بغلان ولایت کې د هیواد د سوله غوښتونکو د کاروان په نوم د سلورو ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ د کراتی سیالۍ ترسره شوې. د بغلان ولایت د کراتی د شین کیوکیشن د برخي مسؤل محمد کبیر صالحین ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د بلخ، پروان، کندز او بغلان ولایتونو د اویا ورزشکارانو ترمنځ د یوې ورځې لپاره د پلخمري ښار په ورزشي لوبغالي کې ترسره شوې. د نوموړي په خبره له دغو سیالیو هدف د هیواد د سوله غوښتونکو له کاروان ملاتړ دی. د سیالیو پای کې د لومړي، دویم او دریم مقام ګټونکو ته کپ او پاتې نورو ګډونکوونکو ته مډالونه ورکړل شول. دغه لوبې د ورزشکارانو په شخصي لګښت ترسره شوې. او د انګلستان د غوره لیګ نوی فصل د مانچستر یونایټډ په بریا سره پیل شو. د انګلستان د غوره لیګ 2018 کال 19 فصل تیر شپه د مانچستر یونایټډ او لستر سیټي په لوبې سره پیل شو. دغه لوبه چې د مانچستر یونایټډ په کوربتوب ترسره شوه، یونایټډ لستر سیټي ته ماتې ورکړه. حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مشي، وخت مو په خیر. لکه څنګه چې پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په ملي او نړیواله کچه هڅې ډېرې شوې دي. افغان حکومت وی له خپل ټولو امکاناتو په استفادې به طالبان وهڅوي چې د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا ویلي چې دوی نو غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو په ټینګار سره دا خبره کړې چې غواړي د امریکا له متحد ایالاتونو سره د سولې خبرې وکړي. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو امریکایي چارواکو ترمنځ د لیدو کاتو په اړه هم راپورونه خپاره شول. په دغه راپورونو کې ویل شوي چې امریکایي ډیپلوماټانو د طالبانو له استازو سره څو ځلې په قطر او ځینو نورو ځایونو کې له یو بل سره کتلې دي، خو تر دې دمه د دغو لیدو کاتو په اړه زیات جزئیات نشته. د حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستیو پرمختګونو او هڅو ته ځانګړې شوې ده. په کابل کې د ازادي راډیو د دفتر رئیس حمید مومن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدماچ یماماتو سره ځانګړي مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
Thank you very much sir for your time.
Thank
just
you
to discuss
much. I really appreciate it.
Yeah, just to discuss
the afghanistan par the malgar milatuno zangade astaze manan la de che mungta waqt raklo so pa afghanistan ke da sole da proce da ruse par maghtaguno pa la ta sara khabari ular gwaadam da urban la masale che pa 13 akhtar ke usho khpal bahas pail kram ta so waziyat